د مالی آمدن دریمه برخه کم شوې ده چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوې خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخناوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبره کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي، ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې دې لړ کې لږ بدلون وکړی شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سین صوبې حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکولو لپاره دا کوشونه د ستاینې وړ دي. که زموږ ماشومانو ته د جنس، مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غوندې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي دوه هفتې تیرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخه تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاق کی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپل عہدونه استعفی ورکړی دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقی ساق د بحاله واحده لار دا د تحقیقاتو کې د خپل بیگناهه ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروری ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغه ټول متفق وي. د اخیری کلی کې کچیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختار تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي. نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم تقبل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د الجزیرا ټلویزیون پر وپاڼه خبر شوی یو لیکنه کې ویل شوی د پاکستان به کمی اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی دی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکه هم کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي ویرا سرګندېږي چې القاعده واستواله ډله خای یو وار بیا په افغانستان کې ځان کوي کړی. ته دغه دواړو لیکنو مهمه برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت پورز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځنې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثر کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې بوکړې شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعہ جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولو بي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یادې ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو نه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لوړو نه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړه هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیلو په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتنیاهو هم دراز وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسه د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتنیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون را نشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتنیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
رازو یوې بلې موضوع ته. یو خصوصي پوهنتون د لوګر 200 داسې ځوانانو ته چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راغلي په 80% کمښت لوړو زده کړو د جذب تیاری ښودلې دي. دنیا پوهنتون چې د لوړو زده کړو په نسبتا لویو خصوصي موسسو کې راځي، د لوګر هغه شمیر ځوانانو ته هم 50% کمښت اعلان کړی چې غواړي د ماسټري ډیګري ولري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د دنیا پوهنتون رئیس سنگدل ویل چې د ګامې د لوګر د ځای چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په موخه اوچت کړی دی. 200 ځوانان مو په 80% کمښت کې که په کلنۍ ډول محاسبه کړو هر کال فیس 80,000 افغانۍ کېږي، خو دوی یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبوو. لس تنه لوګري معیوبین چې فزیکي توانمندي ونه لري که محاسبه وشي 3,200,000 افغانۍ کېږي په وړیا توګه. فول سکالرشپ په ډول د لوګر وړي ته ورکو او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمینه برابرو.
کوم 4 سال از 10 نفر 3 میلیون 200000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب ولی صاحب
د دنیا په هانتون رئیس جاتوی چې دوی د هغو لسانس زونانو لپاره هم 50 سلنه تخفیف په پام کې نیولای چې وړي د ماسترۍ په کچه تحصیلاتو کې یو تنزوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو دوام لپاره چمتو شوی شرایط ته خوخت دی وایي.
نوم محمد کاظم دی، زه لسانس هم خوشبختانه چې نن په لوګر کې کومه غونډه جوړ شوې د دنیا پنتون لخوا د لوګریان ته دا زیره ورکړه چې ها کسان چې لوړ زکه لري او مسالې لپاره اقتصادي ژوند لپاره نشي کولی چې په مسالې دوام کې دوی موږ لپاره زیره ورکړه چې تاسو لپاره هم په زو په نسخه تفیف درکو او دغه نه چانس د بغټ خصوص سره به موږ انشاء الله د ماستری منبر هم انسو.
د نظر خوان عبدالرحمن تسل په دې اندی چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده او دوی د انګیزه اخیستي چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
که موږ تاسو وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او دا پرمختګ هم ډېر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تش احساس کړی ده چې نالوستي وي، هلته پرمختګ نشته، هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي، انګیزه اخیستې ده او د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوې چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینې برابرې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم وخت شوه د اونیز خبرونه مشالونه. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ ته یو لوی مبارز او کامی خدمتگار محمد اکبر خادم د ژوند او خدماتو په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو لوی قامی خدمتگار، شاعر او لیکوال او د ازادۍ د یو مبارز محمد اکبر خادم د ژوند او زیار په اړه خبرې کوو. خادم محمد اکبر په کال 1893 کې په زړه چارسده کې د میرزا احمد جی په کور کې زیږیدلی و. دا تم جماعت پورې زده کړې په 400 کې کړې وی او د لسم جماعت پورې زده کړې د پیښور په اسلامیا های سکول کې وکړې. خادم محمد اکبر د بادشاہ خان د اصلاحي او تعلیمی تحریک یو مهم غړی وو. د پښتنو په خاوره د تعلیم او سیاسي شعور د ودې لپاره یې نه هېریدونکي کردار لوبولی دی. د خادم صاحب د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل خان وایي.
د دو پلار چو مرزا احمد داغ نومو او بنیادی طور باندې دا پټواریو او دی د اکوړه خټک بنیادی طور باندې د اغزیو نو دی د نوکرې په سلسله کې د دې د پلار چې دین راغلو چې صدې کې شته نو دلته بیا اوسېدو د تر د اتمه پورې سبق په کوم بی بی سکول دی وته د ډیسټریکټ بورډ سکول چې صدې کې ویل دي او به نه هم ول سم د اسلامي سکول نه پاس کړی نو د اغې نه پاس دین بیا پټواری شو د په کال نور لسوا او نورلسم کې د دې د دینه استفا ورکړه ته د دې لپاره استفا ورکړه چې زه د سرکار نو کولی شم کولې او زه به کوم دې د قوم د وطن د لپاره حکومت خدمت وکوم. شروع کې به خادم صاحب چې کوم دې نو داسې بوکلټ په هغه زمانه کې چاپ کولې او په هغه کې به ملي شاعري د وطن د ملي شاعري دا به لیکله خلک به دونه یریدلو د فرنګي د حکومت نه چې دنه بچا هغه اغستنه نو ته به هغه پخپله چاپ کولم او بیا به هغه پخپله خورولم. بیا په کال 1920 کې چې کله انجمن اسلام په هغه نه جوړ شو نو دې په هغه کې په باقاعده طور باندې شامل شو او دې د انجمن اسلام له هغه نه رومبني نائب صدر او دې نائب صدارت سره دې د خزانچی رول ادا کړی. دې سره بیچ دې نو د دې سکولونو د امتحاناتو مشر د دې سکولونو ټول امتحانونه اخیستل.
کله چې بادشاہ خان او داغه ملګرو د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو د برتانوي راجنه د خپلواکۍ لپاره د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم د یو تنظیم بنیاد کې خود نو محمد اکبر خادم په هغه سو کسانو کې وو چې د دغه انجمن د کار په قوی کولو او د دې پیغام پښتنو ته د رسولو لپاره په ځان ورځ او شپه یو کړی وو. د خدایي خدمتگار تحریک د پاره د خادم صاحب د خدماتو په اړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر ډاکټر وقار لشان اورو.
ډېر ښه اوریټر لکه د قرآن شریف آیتونه به ډېر په خوشالهانۍ سره وي او په کام باندې مین او په کامی مینه باندې ښه لړلی و. باچا خان سره د شروع راسې ډېره زیاته مینه لرله. لکه که تاسو وګورئ په 1921 کې د انجمن په هغه سر ممبرانو کې په سر غړو کې خادم صاحب نوم راځي خو جذباتي غوندې هم و ورسره. کوم چې تحریک کله شروع شوی دی یا د انجمن اصلاح الله په هغه نه په دې کښې به هر کال شاعرې به یې کولې. یو خاص ټیم به یې ورکو د کاري مشاعرو دپاره په هغې باندې به مشاعرې کېدې یا دغه به کېدې. خادم صاحب په هر څه کښې لکه ښه په تندۍ سره برخه اخېسته. یو سمبل شوی و د انجمن سره داسې لازم و ملزوم و. بیا چې به کومو کلو ته به د تلو دورو دپاره ایون د باچا خان په غیر موجودګۍ کښې لومړی تلاوت قرآن شریف چې به و هغه به خادم صاحب کولو او داسې به یې څه شعرونه مهرونه یې ووایي. نو هر هغه محفل لکه چې خادم صاحب به پکې و نو هغه به ډېر ګرم محفل و او خلکو به ډېر په مینه باندې او ډېر په دغه باندې په دې کښې ګډون کولو. پسې ول نافرمانۍ کښې هم کله چې تحریک شروع شوی دی خادم صاحب قربانۍ کښې دی هر چا نه مخکې و.
محمد اکبر خادم د خپلې قامی مبارزې په لار کې د هغه وخت د حکمرانانو د ظلم زور ښکار شوی دی او سوسو ځله په بند محکوم شوی دی. ډاکټر سویل خان وایي یو ځل اونیول شو په ډېره سخته ګرمۍ کې د ډېره اسماعیل خان په جیل کې په یوه تنګه کوټه کې وساتل شو. د دغې په نتیجه کې ډېر زیات ناجوړه شو او ذهني توازن یې هم خراب شو. نوموړی زیاتوي
او دی چې گرفتار شو نو دی ډایرکټ دا هغه وخت چې دا مئی کې دی گرفتار شو کال 1900 کې او دی ډاکټر اسماعیل خان جیل ته بوتو. دا باچا خان دی او دا نور ملګري مختلفو جیلونو ته لاړل. څوک د پنجاب جیلونو ته لاړل زیاتر پکې د پنجاب جیلونو کښې دی ډاکټر اسماعیل خان په جیل کښې. او ډاکټر اسماعیل خان په جیل کښې دومره زیاته ګرمي شوه او دی په یو بنده کوټه کښې ګیر کړو نو دی لیونۍ شو یعنی دی بېهوشه شو او د هغه بې هوشۍ په حالت کښې چې کوم دی نو دی ریلیز کړ لکه انساني همدردۍ په بنیاد باندې دی رها کړ. کله چې دی رها شو دی په ځان نه پوهېده دی خپلو خپلوانو سوات ته بوته. سوات کښې چې کله د موسم ښه شو او دی په طبیعت کښې راغې نو ده بیا ځان سره کنزل کولی چې زه ولې را خلاص شوم زما ملګري ټول چې دي په جیلونو کښې ده زه ولې را خلاص شوم. نو دغه دوران کښې د دو لکه بالکل درې سیزونو سره د انتهایي نفرت پیدا شو. یو د ده د خان بهادران له ډېر نفرت پیدا شو ځکه چې دی د خان بهادر په ترو باندې کوم دی گرفتار شو. دویم د ده د ملیانه ډېر زیات نفرت پیدا شو ځکه چې ملا د فرنګي لپاره پراپګنډه کوله. او درېیم یې د سرکار خلاف د دې درې واړو خلاف بیا د دومره مؤثر لیکل وکړل چې په هغې کښې چونکې د ګاندي اروند پټ لاندې باچا خان چې کله ټول را خلاص شو نو دې په هغه ځای کښې بیا دې ډېر زیات برخلاف شو د باچا خان چې یاره تاسو د دې سره اتحاد
ولې وکړو. خادم محمد اکبر به د خپلې سیاسي نظریې په اړه په خپل لاس پامپلیټونه لیکل. بیا به کوسه په کوسه او حجره په حجره ګرځېدو او هغه به یې په خلکو کې ویشل. هغه په پښتو کې د نثر او نظم یو شمېر کتابونه لیکلي دي. د هغه شاعري اصلاحي او انقلابي رنګ لري او د هغه د قام دپاره د مینې د جذبو غمازی کوي. لیکوال او سړنکار آزاد شنغری د خادم صاحب د ادبی خدماتو پاړه وای
د کال 1919 نه چې د فرنګي سامراج خلاف د پښتنو د ازادۍ کم تحریک شروع شوی و نو خادم صاحب نوکری پلته ووهله او د ازادۍ د پتنګانو هغه ټولي ته یې راټوب کړو کومو چې په خپلو وجودونو د دښمن فرنګي هر قسمه نامساعد مظالم برداشت کړل خو د ازادۍ په هوډ قائم پاتې شو. همدغه وجه وه چې عملاً یې د ازادۍ په تحریک کې لوی کردار ترسره کړو. همدغه تحریک و چې وروسته یې د خدای خدمتګار تحریک بڼه واخېسته. د شنغر ادب مؤلف او نامتو څېړنکار محمد اشرف غمګین صاحب یې په خپل تالیف د شنغر ادب کې د 14 کتابونو ذکر کړی دی خو تفصیل یې نه دی ښودلی. البته په پښتانه لیکوال کې امیش خلیل صاحب د دوی د کتابونو په باب لیکي چې خادم صاحب 14 کتابونه او پمپلیټونه منظوم او منصور په خپل ژوند لیکلي دي چې په هغې کښې تنظیم مم پاکستان دا چاپ شوي دي او حکمت ګلدسته حقیقت
رښتیا دنیا نار حق سملار او قیامت صغرا غوندې اهم او مهم آثار چې دي نو دا نچا پراتې دي.
د پښتنو د قامی خپلواکۍ په مبارزه کې د محمد اکبر خادم د بادشاه خان سره اختلاف هم پیدا شو او د خپل ځنو نورو ملګرو په مرسته د افغان جرګه په نوم د یو جدا تحریک بنیاد کې خود. دا تحریک د خپل قامی مرام په ګټلو کې څومره بریالی شو د ډاکټر سویل خان نه اورو.
افغان جرګه جوړه کړه عبد الاکبر خان اکبر د پیرلال بادشاه دی ټولو په کال 1913 کې یو دیرشم کې افغان جرګه جوړه کړه ځان له تنظیم جوړ کړ خو هغه ځان له تنظیم کې دیر هغه بالکل دغه غونو مونته په هغه باندې بیا د خالق خریق صاحب د دې یو څو شعرونه زه تاسو ته مغا دې باره کې وره چې د دې کال په ستمبر کې څو ځوانان په تحریک د بادشاه خان فخر افغان اوتمنزو کې شوراجه مو پډیر شو پښتانه تعلیم یافته زلمی بازوغ د زلمو جرګه په نوم یو تنظیم وشو ځینې با احساسه ډاکتران سوخانان ارزمن د ازادۍ شامل شوي په جرګه کې و تندي و خو شامل له پکې نو خلق عام نو په دې وجه تحریک وو له ناکام. عبدالخالق خلیق په خپل چې کوم د ازادۍ جنگ دی هغه کې لیکلي دي بیا منډې کړلې خو دوی ووهلې ډېرې خو د دوی خبرې کلې خلکو هېرې اعتماد د پښتونخوا په یو ځوان چې سرګند او بادشاه خان فخر افغان پېښور کې چې زاړو کانګرسیان هغوی هم رو رو بهر شو له میدان ما چې کله څونه انټرویو وکړل او څونه ډاکومنټس مو کتلې یا د ارکایو ریکارډ مو کتلې په دوو وجو نه د دې دا چې کوم افغان جرګه و ناکامه شو د دې سوچ ناکامه شو د دې فکر د بادشاه خان د لیدل ناکامه شو. نمبر 1 وجه دا وه چې دوی ویل چې موږ کانګرس سره اتحاد ولیو نو خدای خدمتگار تحریک چې دی نو دی ګلوبلی کما مشورتیا مونترا نو غیر کانګرس ته اتحاد نه پس مونترا دا غیر مخ کې دا چې نو دا ټیک ته دار پښتونخوا یو تحریکو دا ټیک ته چې دار بری صغیر یو تحریکو او دا چا پیژندنه نو کدا پر صغیر ته او عام هندستان ته عامی شوی دی نو دا د دې د برکت د کانګرس د اتحاد د برکت دویم زما د تحقیق دلیل لري چې کله په کال 1913 کې انتخابات شو په خیبر پښتونخوا کې بیا په کال 1945 کې انتخابات شو نو خلکو د پښتنو بنیادی چې کومه جګړه او مسله دوی ورته پېښه کړې وه چې یاره دوی د هندوانو سره اتحاد وکړو دوی دا شو دوی هغه شو هغه خلکو ریجکټ کړه او پښتنو چې دی نو د خدای خدمتګارو لپاره په کال 1913 کې موټونه ورکړل او په کال 1945 کې خو بالکل واضح اکثریت په 1500 سیټونه دوی وګټل.
آزاد اشنغری وای اوس هم د محمد اکبر خادم یو شمیر آثار ناچاپ دي هم دغه وجه ده چې د هغه د ژوند او خدماتو په اړه ډیر کار نه دی شوی. نوموړی زیاتوي چې باید دغه آثارو د خپرولو بندوبست وشي. آزاد اشنغری موږ سره د خادم صاحب د شاعرۍ سو نمونه هم شریکوي.
د پښتانه لیکوال کې د اشنغر ادب کې ځینې نظمونه اوی منتخب کړی دي چې دغه نظر تاسو ته یو څو شعرونه پیش کوم. که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي که دا اور دې لګېدلې په بدن وي نور غمونه د دنیا کړه واړه شاته د لیلا چې څوک میواله د دیدن وي کله جاړي کله خاندي په کوڅو کې همیشه د خوار شلول سپو لمن وي او معشوقه لا په جلا زارې موندي شي ازادی سره یو دار بل رسن وی او نه کلونه د غلام په غلامی کې نه ساعت د ازادی کزن کدن وی نو هغه سر د ازادی جوغا اخری شي چې دکن لکه خوشحال نه چا مسکن وی نو ته پکې د ازادی ورکړه خادمه ته پکې د ازادی ورکړه خادمه چې لمبه شي که پچا کې څه خوګلن وي. ازادی د وطن دومره ګرانه نه ده د خادم سره قربان که سو ځوانان شي هله نور به قربانۍ ته ځان تیار کړي چې لومبی دوی نمونه کړي ځان قربان شي چې تخمونه سینې وشلوي غوټۍ شي چې غوټۍ بیا سینې وشلوي بستان شي نو هندوستان د خدای نصیب کړي د هندوانو په سرحد د جنده خخه د افغان شي.
محمد اکبر خادم په کال 1950 کې د جولای په 23 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او 400 ته مخامخ په مرجاګانو کلی کې خاورو ته وسپارل شو. اوردونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو د قومي تحریک د یو بل مشر پاړه باندې د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نو گرن خل کیوں کارونا بازار نو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نو چولے دس پوگ میں پرنا کستن کی تار شو چولے دس پوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکشو پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نکو